یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم، او له هر څه مخکې د لوی اختر د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې خپرونه کې ولسمشر غنی وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصامی مونږ
اختر کې باید څه وکړو چې په کورونا اخته نه شو.
دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي.
په نورستان کې د وچکالۍ ویره
100% خلک دلته مالداری کوي. سکالې د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې، ځکه روغتونه نشته دی.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا.
نور مطالب هم لرو، او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توندې نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمه نن سهار 3 راکټونه ولګیدل، او د عراق په پلازمینه بغداد کې ځانمرګي برید تیره شپه لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه. موږ د حیات زکه ولګه چې او اتمام حجت توسي، چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس مختصامی مونږ.
ولسمشر غنی د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشی کول یو تیروتنه وبلله، او وی ویل د دې تیروتنې مسؤلین بهرنیان او هغه کسان دي چې ویلي حکومت د سولې اراده نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دا ډله د سولې اراده لري او برعکس حکومت یې نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. د کورنیو چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزی په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل،
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته، او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته، او دریم راکټ هم حضوري چمن کې چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
ناتایید شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. په خبرتیا کې چې د سفارت په ټویټر خبره شوې راغلي، د سهار په شاوخوا 8:15 د څو راکټي بریدونو راپورونه ورسېدلي. سفارت زیاته کړې امریکایي ادبا باید د نورو راکټي بریدونو نه ځانونه خوندي وساتي. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي.
دا اختر د سرتیرو په نوم نومول شوی. اول ټولو سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د سرتیرو له کورنیو نه مننه کوم. زخبل زراور بچیان دی امنیتی او دفاعی زواکونو لیکوتا لیگلی دی.
د خواله رسنیو غنو افغان کارونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل اکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او اکسونو ډیزاین کړي. افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي چې د راپورونو لمخې د افغانستان په شاوخوا 28 ولایتونو کې افغان فوجیان له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي. لمیره هیڅ لزګونه ولسوالۍ د افغان فوج او طالبانو ترمنځ د جګړو پر مهال لاس پلاس شوي، او دواړو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي بریت لک تر لګ ډیر شتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړې دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر خار کې لګنې ګونې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد د عایش وسلوال لیډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا بریت ناوړه جنایت بللی. پوژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان شامل دي. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تېرې شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوې او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود. په مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولي الله حیاتي بیا ویلي مظاهرې سوله ییزې وې خو ځینې کسان د پټکو په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. په خوزستان کې سږ کال ګرمي ډېره ده او خلک یې د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. یو ځل بیا زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته د اختر مبارکي وایم او قادر جلالوف زما تخنیکی همکار هم همدا مبارکي د اختر په مناسبت تاسو ته وړاندې کوي او دواړه هیله منیو چې تاسو به یو ښه ښایسته او بختور اختر پیل کړئ وي. د راپورونو برخې ته ورځو او لومړی راپور راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس د دې وخت دی چې خپله خاوره وساتو. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړې، خو دی وایي طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو حکومت د سولې نیت نه لري. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د هیئت زکه ولیږه چې او اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږ میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دوه ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دوه ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه خپره کړه او دواړه لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سکل اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسي.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نه ملیشه جوړولو. دا پیام باید ټولو ته واضح وي.
ښاغلی غنی وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل سوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي، او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک کوي افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري، دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتېري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي ویلي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علي مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
پر طالبانو د ولسمشر غنی د توندو انتقادونو راپور مو اوریده، او همداراز په راپور کې مو واوریدل چې نن سهار پر کابل درې توغندي راپریوتل. له دې توغندوی برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندیتوب لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي. د دې وزارت مسؤولینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل ښار دا برید تر جدي څیړنې لاندې دی. عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له کابل نه راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې میزایل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو لګېدلې. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري. هغه وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې اوزې د سیمې څخه د پروان سیمې څخه په یو کلاډ ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا درکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه هم خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
دا راکټونه هغه مهال وتوغول شو چې په جمهوری ریاست کې د اختر لمونځ روان وو. یو شمېر عام افغانان بیا روانو حالاتو ته په کتو سره خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې په دې اختر کې وربند ونه شو، له بل خوا جګړو روان اختر بې خونده کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل وایي روانو حالاتو سخت ناهیلي کړی دی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه سی هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پارک باندې راکټونه راوړيږي او بن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دی بین الافغانی ناسته و. ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل دی؟ څه وجه؟
کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار پیښې سخت بیرولی دی. هغه وایي
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د راکټونو او په ویرو په غم باندې پیل شو. څو اختر د اوربند اعلان کېده، په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان میرویس ستانکزي د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان دښمنانو له هر فرصته په استفادې د خلکو ژوند تریخوي. هغه وایي په ټول هیواد کې ملي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کېږي چې د داسې پېښو مخه په راتلونکي کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن اختر له لمانځه وروسته وروستۍ پېښې په اشارې سره وویل طالبان د راکټونو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده چې د کابل امنیتي وضعیت په کتنه پکې شوی و او په دې راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاندویانو څرګندونې واورېدې چې وایي د اختر په ورځو کې ملي پولیسو ته د امنیت د خوندي کولو په مقصد لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تیره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. لګڼی ګڼې یو مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېرس کسان وژلي دي. اسدالله لودین په دې اړه د لویدیځو خبري رسنیو په استناد نور جزئیات اوروي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه ډېرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دی. یونیسف تایید کړی ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا چاودنې ښیي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د چاودنې په سیمه کې له وینو ډاک بوټان پاتې دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوې میوې هم سیمه کې په وینو لړلې پاتې دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپلو امنیتي او پوځي چارواکو بیړنۍ ناسته رابللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د ګڼې ګونې ډاکې و مارکیټ کې پر لپسې چاودنې وشوې چې 2 تنه یې ووژل. د هغو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی وو. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایدن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د لوی یا د قربانۍ د اختر ورځ ده. سګنای اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایرس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ورسره ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي. دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړئ. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا نمي د سی سی اچ اف په نامه وایروسي ساري ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده. د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کېږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښ کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي. ګرمه هوا کې غوښه ډېره په آسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې دا کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په سرعت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغه نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه یې کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی و لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله وارې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریاوې ځای په ځای کېږي چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیټونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
متخصص ډاکټر، البته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو او د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول ته دی او زول سوالسم کال تلوسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کې، الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکونو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان
زه در رادیو آزادۍ له طریقې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سرادیم له زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې دا په ځان سره کوم. په کابل کې کومه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره بی نتیجې پای ته ورسیده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوسه دي.
محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی تکیم ولوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرب اختر سره ول مانځي دا موزله دا مغشتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباز په مسافرۍ کې اختر لمانځم، د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه دنده اجرا کوي. ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د اختر ل را رسیدو سره سم ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ سرګن کړی او هغوی ته یې وینه ورکړي. دوی وایي داسې سوله غواړي چې د هیواد ټول دینی، ملی او کلتوري ارزښتونه پکې خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو دینی عالمانو، ښځو او مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منصوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپلو وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي په دې مناسبت جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل:
زه به په سترګې ړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سرګې پټه کړم. ایتو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي. صلح غوړو، الهي امر دی و صلح خیر. خدا سي صلح نه چې هغه پښتون کې امون د معارف دروازې بیا وتړلې شي، چې هغه پښتون کې امون اقتصاد بیا په صفر کې ضرب شي، داسې سلخانه چې هغه پښتون کې صرف درې هیوادونه موږ په رسمیت پېژنې.
د غونډې ویناوال وویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرښه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام، دا موږ ته سره کرښه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساسو شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو، ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګېږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویویل دوی به د ژوند په بیه له هېواد او د خلکو له سوله یي ژونده ساتنه وکړي.
دوهم سترمن خیال اوس خال کنه موږ ډېر خوشحال یو، دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې په هر جنګ په هر ساحه کې موږ سره ولاړ دي. ان شاء الله هر وخت موږ آماده یو چې سار په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو. خوس نه ټول افغانستان به چاته نه پرېږدو چې زموږ په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر طارق وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونه شي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دولته منې ریچوال، موږ ته ګلون روګړل، موږ ډېر تشویق کړو، موږ نه را وهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي انشاءالله موږ هغه مقاومت کوو، هغه ځواب یایو، هغه شهر رقم ته برید کړي انشاءالله خطر پېښ نه کړي تر څو چې دې رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خصوص دونکو داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزی شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبان د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سکالې د وچکالۍ له کبله څاروي له لوږې سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به یې په ولایت کې پریمانه ورشوګانې وي، واښه به یې په مني کې ریبدل او په ژمي کې به یې خپلو څارویو ته ورکول. خو سکال د دوی په وینا هغه ټول شرایط داسې را برابر شوي دي چې د دوی څاروي حتی په خېټه لا نه دي ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندی کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکی دی. بای که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې لکلی ولري پرتو او یخو باندو ته لیږلي، خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واخه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمېر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او مني په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
100% خلک دلته مالداري کوي او د دې څخه خپل روزمره
خوراک واید لاست راوړي سکاله دا وشکاله تاثیرات هم زید دی په نورستان کې زکه ورختونه نشته ده د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیوال اداره چې دا اغه زموږ سره مرسته وکړه چې د دغه مرستو په جمله کې 3640 فامیلین ته د حیواناتو یا د څارویو کم خوراکي مواد چې دی هغه توزیع کړل 100 کیلوګرام په هر فامیل ته د مد نظر نیولو دغه مرستې باندې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې سروي لرونکو په داسې حال کې له وچکالۍ شکایت کوي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې وچکالۍ کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روانې وچکالۍ له امله به 3 میلیونه څاروي تلف شي.
12:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 اونیز بحث لرو چې نن په دې بحث کوو چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړي دي. خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د دې خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاده کړه. د کابل ښار پر مرکزي سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. ناتایج شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. اخو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د 2 راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو 3 میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه 1.5 وژل او شاوخوا 50 نور ژوبل کړي دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګڼې ګونې ډک یو مارکیټ جوړ شو. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوې او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنې. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته پرونه سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نصحت، ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدې ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلامت سی فرام بای تاس سلام گراند کام کولا ویدیم کتا و مخترم استاد دهم دیر منن عدیس کریدی موش نشویلی چه جنگونا ده اقتصاد وضعیت منفی اقیت نده کری موش داسی نشویلی تاثیر کریدی. خو تاسو باید مطمئن اوسی او در افغانستان خلق باید مطمئن اوسی چه دا جنگونا او دا نامنی ده موضوعات دی چه دیر کتا مدد دی ان شاء الله وضعیت خکیږي او د امنیتي وضعیت په خکېدو او اقتصادی وضعیت به هر حال ان شاء الله مثبت تغییرات راسی خو اغیز کړی دی د یو شمیر هیوادوالو د مجاورت هیوادوالو وضعیت اقتصادي وضعیت ښه نه دی بل خصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواری شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنگونه منفی اغیز درلودل داسې نه دی تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامنی په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې ترلاسه لاندې لري تاسو د بندونو په اړه اورېدلی یاست حتما تاسو ګزارشونه خپر کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده د کمال خان بند همدارنگ د پاشتان بند نور و بندو رو موش دیر هر برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی خیلی لری او زموش حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم مبد لری پا برنامه که در موش اوتاس و حکومت دیر کار کردی در طول فشارو ندی در طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلا چه بایه حیوات که جنگی اقتصاد هم جنگ تفسیر لاندی رازی در سونز پاس محال که سرخ و اقام ده تا سو سنه شم در کولی
که برمن نوست هم ممکن
در موش سروه پاس محال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی خوب منفی اغیز کړی دی بله
ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نه وي ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یئ ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی
بیره شکه اغیز پلری یاو د جنگ درنامی مسئله ده بل د کرونا مسئله ده او بل هم د اختر در رسیدو مسئله ده دری اوامل دی چه پا بازارونو که د نرخ و نواف و برخه که هم منفی اغیز درلوده خوب حکومت هم دستی ندی چه بیکار نفته وی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخ و نواف کنترول و که یاو کلا چه یاو بندر یا کم بندر به مخالف و مسلح و دل و تر وقت لندی رازی یا بل برنامه هم حکومت لری چه به موضوعات جبرو نسی تاسو پا جوریان کیاس چه سمو دوران دی افغانستان باک اضافه تر به $500 million لیلوم بکش تر سو چه به مرخون و برخه که یو سب کموالی رسی دارد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو ولی طبیعی دا بلکل یو طبیعی موضوع را چه که چه فیو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسی میدی پا جنگ که خلق بیزایی که جنگ ده خلق اقتصاد تر منفی اقیدالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصاد دیده در تاثیر لاندی رازی دا سوز استخ و مور در افغانستان خلق در تاسو لالار نه دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیږي او موږ به یو سولې ته رسیږو او کله چې موږ یو سولې ته ورسیږو بیا ان شاء الله زموږ اقتصاد هم ښه کېږي. دا موضوعات یو کوڅمدات مشکلات دي ان شاء الله به حل کېږي.
بله اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز بحث اوري کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وهي. شمیره درته اعلانوم 0-0-3-8-6 او بل شمیره د 0-0-3-3-8-1-5. د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتون کې تاج محمد تلاش هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیږي شمیره ته ځواب نه وایي. میرمن نصحت له تاسو سره بحث غځو. دا چې پخوا په افغانستان کې په دې تیرو دو لسیزو کې بیلابیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثر هغه موسسې وي چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وي فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه، اوس د دغو موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پیکه شوي دي او کنه شته له موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولی نه سه کال که هم موش اضافه تا به اطلاع مسئل رو چه نوی جوازون اخیستی دیده موش نه او طوری موش تکینان در کریدی چه پا اوس محال که پا اوسنه شرایط که افغانستان خلق نریوال و مرستو تا دیر اطلاع لری زموش خلق بشری و همدارنگ نور و مرستو تا دیر اطلاع لری دوید موش داجمانه کریدی چه ده پر رو پا اخیستول که بور را و در افغانستان خلق سر پورا همکاری که پا اوس محال که اضافه تر ده 2000 کورونای و بحرانه مرسی دی چه پا افغانستان که فعالیت لید پا بیلا بیلا سکتورون که پا بیلا بولو برخو که ده صحت پا سکتور که همدارنگ ده پوهنی ده سکتور که ده امنیت پا سکتور که ده اجتماعی خدمات پا سکتور که هم پنور سکتورون که دوی فعالیت که موش فرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسه حمله رو بدن جلسات کې مشتویلی دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلی دي او دا موضوع کلی دی چه به هغوی مرسی یاسه توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که به هغوی مرسی پا نظامی برخه که خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور در افغانستان نور و ارتیاو در پورکاولو لپارموش اوتاس سرجمن کلی دی یاسه کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه دیموش اوتاس سرب انشالله با ادامه ورکوی. مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موش سره همغږی لری موش را حقوی کارون نظارت کو او اضافه تا در اطلاع مؤسسی در سه کال که هم در اقتصاد وزارت نجوازون رکستی نوی جوازون دی او دا موش تفکار کوی چه مؤسسات در مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا حوادون یا خلق یا بلی مؤسسه افغانستان خلق سره دا اجمال لیش دوی سره مرسته وکی.
و مننه میرمن انوسات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غیډل سویډن کمیټې او فکر کوم څنور موسسې هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمیر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنۍ غونډې چې تاسو له دوی سره لرئ، آیا دوی داسې څه اندېښنې لري؟ دولت له خوانه خور ته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر دا دی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویره ونه لرئ، د تاسو ملکیتونه، د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي. هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یو موضوع باید تاسو په نظر کې ونیوی چې ګونه شته، ستونزې شته، مشکلات شته، مؤسسې هم یو څه ویر لري، خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي، د هغوی کارونه د نظامۍ په سطحه نه ده. هغه خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې د پوهنې په سکتور کې او د نورو شمولي سکتورونو کې دوی کار کوي. دوی شمله لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهمسته موږ سره د ګواښونه شریک کړي دي. موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما وویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې تاسو را پک شوي دي دا یو فشار دی، دا یو تهدید دی. انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي. دا تشویش ور نه دی.
میرمنو ستاسو راسره پاتې شي. د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتونکو هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش صاحب ستړي مسي، تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره ځپلې دی پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ټولو ګډونوالو ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداتي سرچینو او غوړیا خواز په ترانزیټي لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هواد نه راځي فوق العاده تاثیر گذاري منفي درلودلي او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفي تاثیر درلودلي دي. تر څنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات او هغه باید وځندول شي چې حدودا 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ور هغه خواته باید اولیه موادو هم ډیره تقریبا 15-20% په بازار کې لوړې شوې دي او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډیر سخت ترې زیانمن شوې دي او د کاروبار کچې هم په یو حد ډیره زیاته راټیټه کړې ده. بل خصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو و د دې نه اورا غا خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونو کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمویزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راکړل، هغه هم د تجارانو او هم د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کاوه، هغه هم 15-20% متوقف شوي دي او ناراضي. دا هغه عمده خطرناک اقتصادي پایلې چې د جنگ لامل افغان ولس او افغان حکومت لا سوګریوان د ورسره.
بله تلاش سپ فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویمه دا ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل نفوس په زیاتېدو باندې ده. حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده. هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه، تر څو چې اقتصادي ماشین سیاسي ماشین ونه ترخی شي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې ډېر مشکل او ناممکن کار وي.
نو تاسو د سیاسي ماشين د ترخېدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشين ډېر فعال دی. جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه یو سلو څو نوي ولسوالۍ په تیرو دوه میاشتو کې نیولې. د هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری په ورزي دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغېز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون دی استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې د جګړې ښکېلو غاړو ته څه پکار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول سي چې د حکومت لخوا نه وي کړی طالبانو لخوا نه وي ولې هغه سرمایه گذاری چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده هغه مصارف چې په سیمه عامه مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت ولې مصارف دو برابر په ولس باندې کیږي دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیسات او شاوخوا ته به هیڅ کله عملیات ونه سي ولې په دا خاطر چې مستقیم اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي درېمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي تر څو چې دا نظامي مشکل ورسره حل شي او اخیری غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونړول شي او عام خلک له دې نه متضرره کیږي هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مختب ولی ده او صرف د خپلو شخصي منافعو دپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیه کې نه لیدل کیږي اما دا عام ولس د عام خلک دي عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایدات لري د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي فکر کوم هر څه زر سیاسي جوړجاړی وشي نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر ته لار هواریږي.
بله په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسې مېرمن نوسه تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې یو شای چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی په دې وخت کې ولست ممکن دا پښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د خوالي لپاره څه برنامه لري همدا مهال چې جګړه روانه ده د طالبانو په خوله چې 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوی دي حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت بیرون راست لپاره یو لارې او چاره پیدا وکړو موږ د افغانستان بانک سره موږ د تجارت وزارت سره د مالی وزارت سره د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات د ادارات دي د اقتصاد وزارت کار دادي چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وتلو لپاره لاري او چاري هم شته حکومت ته وړاندې کوي بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي دا د موږ کار دی خو بیا هم تاکید کوم چې بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو د افغانستان رهبري د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي بسازیان سری برخې ته زیان ونه رسیږي او موږ باید عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په درز مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینه برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د پلوی کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي په دې مسایلو کې موږ کار کوو انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بله په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلود تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړه تغییر کړي اوس مثلا شاوخوا 3 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي، دغو وضعیتونه ډېر خراب دي. فکر نه کوئ چې اوس وخت کې د موسسو ډېر اړتیا لیدل کېږي؟ او په دغو موسسو کې چې تاسو سره راجستر دی، څومره شمېر بهرنۍ دي؟
ډېری مؤسسې بهرنۍ نه دي، ځکه کشمیر زما اوسمهال زما په ذهن کې نه دی، خو لس یا پنځلس مؤسسې دي چې د هوایي مؤسسونه خارجي دي او دا خارجي مؤسسې دي، خو نور مؤسسې داخلي مؤسسې دي. د دغو مؤسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بېله شکه چې په اوسنی شرایطو کې د مؤسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري، دوی هم دا مسئله پوهېږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار پنامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او بېځایه شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنۍ له کبله د خپلو سیمونه متواري کېږي، د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تحویل کوونکي هم یو نړیواله بانک ده. بله شکه چې موږ کار کوو، مؤسسې او همدارنګه نړیواله سازمانونه او نهادونه استه، موږ هغوی سره همغږي کوو، کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړو ځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
خو ډېره مننه میرمن نوسات، له تاسو نه به وروستۍ پوښتنه داسې وکړم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غږونه اوري، دا خپرونه اوري، دوی بې ځایه شوي دي، اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، او بازار ته هم چې ځي د لومړنیو موادو بیې لوړې دي. مخکې ورته تلاش صاحب اشاره وکړه چې 15% پورې دا بیې لوړې شوي دي. دوی ته لنډې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوئ؟ بیا به تلاش صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسوو. مهرباني.
ډېره مننه. زه دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړۍ سر کې مرسته ورسېږي. او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا لاسرسی ولري.
ډېر مننه. کور مودان تلاش صاحب، ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډېر مهم رول لري، د افغانستان د خلکو سترګې هم دغو تولیدي فابریکو ته دي. البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوې نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب، اول کو یو لنډه تبصره دي نو ست صاحب په خبرو لرم. ګوري، دا مؤسسي چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري، چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو ښارونو کې دي چې دغو امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډېر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکا وګورئ چې 50 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زر یو فابریکا په پښو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکې وزارت وي، نو داسې پالیسی به ورته جوړ کړي د تولیدي فابریکو ته چې هغه په لنډ مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان دننه کېږي هغه زر په پښو ودري شي او مالی بار یې ډېر سنګین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د یو تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلي د پاکستان سره برابر کوي، یو په دوه یو په درې یو په دې باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکې هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لنډ وخت کې نسو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښ نسو راوستلای او هیڅ کله نسو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور شي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت موږ کولای شو چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بله، تلاش سیب تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوئ، څېړنه کوئ، افغانانو ته څه وایئ؟ د خپرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید د څه شي توقع ولري؟
انشاءالله که د خدای رضا و امیدونه ورته شته، موږ د یو اویم لسیزې جګړې شاهدان هم وو. لهغه نه پخوا هم جګړې تېرې شوي. جګړې هېڅ وخت د یو هېواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه یې تاوانونه یو په سلو زیات اړولي دي. هیله مند یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونیسي، عامه تاسیسات هیڅکله تخریب نه شي او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډېره جدي پاملرنه وشي. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري وشوله چې تر د حده پورې راورسېدل او هغه هم یوه اقتصادي بشري منابع ده چې باید له منځه ولاړه نه شي او فرار ورنه کړل شي. انشاءالله امیدونه ستا او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنګ و جګړې تېرې شوي وي، بالاخره په لنډمهاله کې داسې اقتصادي سیاسي پالیسي نظامي پالیسي غوره شوي دي چې یو حد تر سره رسېدلي دي او دا مفکوره انشاءالله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوې ده. هیله مند یم چې افغانان په خپلو کارو پاتې
شي
او ونه ډار شي په دا خاطر چې تجربه لرو.
ډېره مننه تلاش صاحب.
نور هیوادونه دې ته
سلامت اوسئ.
افغانستان
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. ل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو ل مشر نوریانو ساته او د پانتون ل استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي.